السلام علیکم د غرمې دولس بجې دی دوستانو د ازادي راډیو د خبرونه تر ډیره ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده خو د افغانستان په اړه د امریکا او ناټو قواو لپاره د نوي قومندان د ټاکل کېدو موضوع پکې سیډو او په دې اړه پکې رپورټ اوري خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په توګه تایید کړ په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت په نامه ډله یادایش د غلطه ماته شوې ده خو اوس یوازې غلچکي بریدونه کوي ایران او روسیې د اټومي انرژي د تاسیساتو ریل او نورو پروژو د جوړولو په اړه د 40 میلیارد ډالر په ارزښت قراردادونه چمتو کړي دي دا خبرونو تفصیل د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې پرون جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په توګه تایید کړ جنرال نیکولسن د ولسمشر باراک اوباما لخوا د دندې لپاره نومول شوی و د په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل پر ځای چې د خدمت دورې پای ته رسیدي او د مارچ په میاشت کې تقاعد کوي په کار پیل وکړي جنرال نیکولسن تیره اونۍ د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی او ژمنه یې وکړه چې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو د شمیر پر اوسني پلان به له سره غور وکړي متحده ایالات دا مهال په افغانستان کې 9800 سرتیری لري د افغانستان پاکستان چین او امریکا استازي به سبا په اسلام آباد کې سره وګوري دا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو پر پایل او څرنګوالي د خبرو درېمه غونډه ده د بهرنیو چارو د وزارت وین احمد شکیب مستغنی پرون ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې به د سولې د مذاکرو د بیا پیل نقشه جوړه او نهایي شي
په دغه غونډو کې د څلورو غړو هیوادونو جدیت او غژمنو ته په پام سره چلري هیل شته چې د لارې د نقشې پورستی کېدلو سره چې د سولې د خبرو لپاره یو روښانه چوکاټ جوړوي د سولې د خبرو په برخه کې عملی ګامونه پورته شي
د افغانستان د سولې عالي شورا په اسلام آباد کې په دې څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو د ګډون امکان هم نه دی رد کړی خو طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان ولسمشر غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې د سولې د خبرو د رسمي پیل نیټه وټاکل شي د افغانستان لپاره د برتانی نوی سفیر ډومینیک جرمی د افغان حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړ ډومینیک جرمی پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د حکومت او طالبانو د سولې پر څرنګوالي او اروپا ته د افغانانو د غیر قانوني مهاجرت په اړه خبرې ترسره کړې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هیله څرګنده کړه چې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ به د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو له پیل سره روانه جګړه هم پای ته ورسیږي د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه وایي چې د برتانیې نوی سفیر له افغان حکومت سره د خپل هیواد د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ په ننګرهار ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش د غلطه ماته خوړلې ده او یوازې غلچکي بریدونه ترسره کوي د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش د راډیوي او انټرنیټي خپرونو مرکزونه تیره اونۍ د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې له منځه لاړل د ننګرهار د والي د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه چې پرون خپره شوې د دې ولایت د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې د داعش د تبلیغاتي جګړې مخنیوی شوی دی په ننګرهار کې ځانګړي پوځي عملیات لا هم د دې ډلې پر ضد دوام لري د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو پر روسیې او د بشار اسد د رژیم پر نورو ملاتړ کوونکو د جنگي جنایت تور لګولی دی داود اوغلو د پنجشنبه پر ورځ په لندن کې د سوریې د جګړې د قربانیانو لپاره د مرستې راغونډولو په کانفرنس کې ویل چې په سوریه کې د روان انساني بحران اساسي عامل هغه بشري ضد جنایتونه دي چې د اسد رژیم او د اسلامي دولت په نامه ډله اعدایش یې ترسره کوي د ترکیې صدر اعظم ویل هغه کسان چې د اسد له رژیم سره مرسته کوي په ورته ډول جنگي جنایت کوي د ویل دا خبره نن ځکه په زغرده کوي چې حلب ښار د روسیې د جنگي الوتکو تر سختې بمباري لاندې دی خو د روسیې د دفاع وزارت وان داود اوغلو د دې خبرو په ځواب کې پر ترکیې تور پورې کړ چې په سوریه کې د پوځي مداخلې لپاره چمتووالی لري د ترکیې د حکومت یو وایان ویلي چې روسیه په دې ډول خبرو هڅه کوي چې له خپلو جنایتونو څخه د نړیوالو پام بل لور ته واړوي اخوا بیا نړیوالې ټولنې په سوریه کې د بشري مرستو لپاره د لسو میلیاردو ډالرو ژمنه وکړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون دا پرمختګ سایلی او وایي چې په یو ورځ کې له یو بحران ځپل هیواد سره د مرستې لپاره دومره ستر تعهد ساری نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په سوریه کې د روسیې د جنګي الوتکو بمباري زیاته شوې او په جنیوا کې د دې بحران د حل لپاره مذاکرات هم په موقت ډول ځنډول شوي دي. په کانفرنس کې چې پرون په لندن کې جوړ شوی او ګډون کوونکو ژمنه وکړه چې تر 2000 میلادي کال به سوریې ته 1.5 میلیارد ډالر مرسته وکړي. په دې کانفرنس کې د امریکا د پلاوي مشري د هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وکړه او د 900 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. له دې سره به د هغو پیسو اندازه چې امریکا په سوریه کې د بشري مرستو لپاره ځانګړې کړې څه باندې 15 میلیارد ډالر ته ورسیږي. د جرمنی حکومت هم ویل چې تر 2013 کال به د سوریې له کډوالو سره د بشري مرستو پر پروګرامونو لږ تر لږه 2.5 میلیارد ډالر ولګوي. ایران او روسیې د اټومي انرژي د تاسیساتو، ریل او نورو پروژو د جوړولو په اړه د 40 میلیارد ډالر پر ارزښت قراردادونه چمتو کړي دي. دا خبره پرون د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي لوړ رتبه سلاحکار علي اکبر ولایتي وکړه. ولایتي چې له مسکوې کتنه کړې ده د ځینو قراردادونو په اړه ویل چې د په دې اړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم خبرې کړې دي. دا نوموړي په خبره ایران غواړي چې د ریل او اټومي انرژي په برخو کې له روسیې څخه پور واخلي. علي اکبر ولایتي ویل د قراردادونو څو میاشتې مخکې لاسلیک شوي او اوس عملي کېدو ته چمتو دي. د ایران د مذهبي مشر دې سلاحکار زیاته کړه چې تهران به له روسیې نورې وسلې واخلي او د روسیې د تیلو په ستر شرکت روسنف به تیل وپلوري. او امریکا د چک جمهوریت پر حکومت انتقاد کړی او د دې هیواد د وزارت له لورې د یو مشکوک لبناني وګړي د خوشي کېدو پر پریکړه مایوسي څرګنده کړې ده. د چک جمهوریت د عدلي وزیر دا غوښتنه رد کړه چې د علي فیاس په نوم یو لبناني وګړی چې د وسلو په قاچاق تورن دی متحده ایالاتو ته وسپارل شي او د پراګ یوې خاري محکمې پرون د علي فیاس د خوشي کېدو حکم وکړ. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په توګه تایید کړ. جنرال نیکلسن د ولسمشر بارک اوباما لخوا د دې دندې لپاره نومول شوی و. د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې په همدې غونډه کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل چې د خدمت دوره یې پای ته رسیدلې او د مارچ په میاشت کې به تقاعد کوي وینا وکړه او د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه ټینګار وکړ. د جنرال کیمبل د دې خبرو جزئیات د فرشتي جلزه په ریپورت کې ورو.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل چې د خدمت موده د پای ته رسیدو په حال کې ده پرون وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمول به د دې هیواد د امنیتي قواوو د روزنې ماموریت ته خنډ پیښ کړي. جنرال کیمبل پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمیدو سره به ډیر کم کسان وروزل شي. د لوړ رتبه امریکایي جنرال وویل چې په افغانستان کې د عسکرو د شمیر کمول توجیه نه لري.
I still assess that at least 70% of the problems facing Afghan security forces
زما ارزیابي دا ده چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ستونزو 70% برخه د رهبرۍ د کمزورتیا له امله ده او د دفاع وزیر ستانکزی په دې پوهیږي. افغانستان د امنیت او ثبات لپاره تر اوسه هغه پرمختګ نه دی کړی چې په 2014 میلادي کال کې له دې هیواد زموږ د ملاتړ کمیدل توجیه کړي. اوس مهال نظر 900 امریکایي عسکر په افغانستان کې دی چې هدف یې له تروریزم سره مبارزه او د افغان ځواکونو روزل دي. د ولسمشر بارک اوباما اداره پلان لري چې د دې عسکرو شمیر د راتلونکي کال په پیل کې 5500 ته راکم کړي. جنرال کیمبل چې د مارچ په میاشت کې تقاعد کوي پرون په دې اړه د سنا د دې کمیټې له مشر سناتور جان مکین سره هم بحث وکړ. جمهور غوښتونکی سناتور جان مکین د امریکا د ملي امنیت په مسلو کې د ولسمشر اوباما د ادارې له سختو منتقدانو دی. د پرون پښتنه وکړه چې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د روزنې او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د څومره امریکایي ځواکونو اړتیا ده. جنرال کیمبل د دې پښتنې په ځواب کې وویل چې دا په دې پورې اړه لري چې افغان ځواکونه څومره ژر او ښه روزل کېدای شي او کچېرې دا کار ونیسي شاید د زیاتو امریکایي عسکرو لپاره اړتیا وي. خو کیمبل څرګنده کړه چې دای لکه څنګه چې ورته ویل شوی د ځواکونو د کمولو لپاره تیاری نیسي.
We fully understand that many want to see more progress on social and human rights issues before continuing. موږ
شو پوهیږو چې ډیر کسان له افغانستان سره د مرستې تر تعهد مخکې په دې هیواد کې د بشري حقوقو او ټولنیزو حالاتو په اړه پرمختګ لیدل غواړي. د ملي وحدت حکومت هم په دې خبر دی او د داسې تغییر لپاره یې زموږ زیات شرایط منلي دي. غوی د ثبات امکاناتو او امید په اهمیت پوهیږي. هغوی خبر دی چې د مرسته کوونکو هیوادونو ساتل مهم کار دی او خبر دی چې په نورو ځایونو کې د موقع موندلو پر ځای په افغانستان کې د خلکو ساتل ډیر اهمیت لري. جنرال کیمبل څرګنده کړه چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په څیر نورې ډلې هم فعال دي چې وضعیت یې لا پیچلی کړی دی. کیمبل په ننګرهار کې د دې ډلې فعالیت ته په اشاره کې وویل چې داعش په نورو سیمو کې هم د وسلوالو په جلب و جذب پیل کړی دی. د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان ټینګار وکړ چې د امریکا پوځ باید پر داعش خپل دوامدار فشار ټینګ وساتي. د وویل چې د القاعده ډلې او د حقانی شبکې د امریکا ملي امنیت او ګټو په افغانستان کې ثبات او سولې او په دې هیواد کې پرتو ائتلافي ځواکونو ته عمده خطر دی. جنرال کیمپل وویل چې د حقانی شبکې چې له پاکستان سره نږدې سیمو کې ځای پر ځای ده په کابل کې پراخي او ستري حمله پلانوي او تر سره کوي. جان کیمپل یو ور بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د ودی په حال کې دي خو ستري ستونزې ورته پرتې دي چې د کمولو لپاره یې باید په دوامدار ډول وروزل شي او مشورې ورکړ شي. د کیمپل په وینا د افغانستان امنیتي ځواکونه د سمي هوایي قوا د استخباراتي معلوماتو دراغونډولو مرکزونو جنگي وسلو او شی ادارې ترتیا لري او د دې کارونو سرته رسول وخت غواړي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې لکه سلیکوال طاهر اپریدی سره زموږ د همکار بارکوال میخیل مرکه اوري.
ما خپل د تاخیر دم پورې ما ورسته افسانه مدرې درې لیکلې ده.
ډاکټر عبدالقیوم مومند د خپل چاپ شوی کتاب په باره کې راته غږیږي.
حکومت موږ ته څه مسؤلیتونه لري؟
لنډ حکایت او په ادبي باس کې ښاغلی نصیر احمد احمدی راته وایي چې د کیسې نثر باید څنګه وي. په سر کې د اونۍ فرنګي خبرونه لرو. نورګل شفق راوروي.
په کابل کې افغان ادبي بهیر در واخد غلام محمد زرملوال تلین ونمانځه. افغان ادبي بهیر در روان دی 1994 کال د سلواغې د میاشتې د 9 19 غونډه د افغان لیکوال ژورنالیست او تاریخ پو ارواخد غلام محمد زرملوال دریم تلین ته ځانګړي کړي وا چې د بهیر یو شمیر غړو د ښاغلی زرملوال پر ادبي او ژورنالیستیکي هلو ځلو خبري وکړي او هغه د افغاني ادب سیاست تاریخ او د ژورنالیزم د ډګر یو مبارز شخصیت وباله. ارواخد زرملوال د دې ترڅنګ چې د بي بي سي رادیو کارکونکو پاتې شوی دی په پښتو او انګلیسي ژبې نږدې 40 آثار لیکلي او ژباړلي دي چې د آثارو لړلې د ارګ یا مرګ د پیریانو جګړه له مهاجره تر مجاهد د نړۍ تاریخ ته یو کتنه او تر وروستي افغان نمونه یادولې شو. ارواخد غلام محمد زرملوال په 1913 کال د پکتیا په زرمت کې زیږیدل. د 1991 کال د سلواغې په لومړۍ نیټه په لندن کې د ورپېخي ناروغۍ لکه بل وفات او جسد یې د کابل په شهدای صالحین هدیره کې خاورو ته سپارل شوی دی. د افغانستان د نومیالی لیکوال سلیمان لایق د کیسو ټولګه د اباسین سپیده په دې وروستیو کې اردو ژبې ته ژباړل شوی او د اباسین په سحر هوتی ہے په نوم د سنگت اکیډمی اف ساينسز لخوا چاپ شوی ده. دا ټولګه د اردو او بلوچستان ژبو نومیالی لیکوال ډاکټر شاه محمد مری له پښتو څخه اردو ته ژباړل ده. ښاغلی ډاکټر شاه محمد مری تر دې وړاندې د نور محمد ترکی ناولونه هم اردو ته ژباړل و چې له هغه څخه یوازې د څړه ناول اردو ژباړه په کتابي بڼه چاپ شوی ده. په متحده عربی اماراتو کې مشت افغان الله نور سیلاب د عامه کتابتونونو له ریاست سره د 3000 ټوکو کتابونو مرسته وکړه. د باختر اژانس د خبر لمخې دغه مرسته د الله نور سیلاب استازي په کابل کې د عامه کتابتونونو د ریاست سرپرست د وخان مینپال ته وسپارله. د ښاغلی مینپال په وینا دغه کتابونه پر مختلفو موضوعاتو لیکل شوي دي. د مطالعې مینوالې په عامه کتابتونونو کې موندلې شي.
د تلوی د میاشتې په 14 د دارالامان لمانۍ سره څیرمه د سولې لپاره د زرو موسکاو په نوم د عکسونو نندارتون پرانستل شو. د موسکاو د دې نندارتون په باره کې چې د نړۍ د څو هیوادونو د خلکو موسک عکسونه نندارې ته پکې ښول شوي وو زموږ همکار قسیم سولمل رپورټ لري.
په کابل کې د عکسونو د یو نندارتون جوړونکي په دې باور دي چې په یوې مسکا سره کولای سو د ژوند سختۍ او ناخوالې په اسانۍ سره تیرې کړو. په دغه نندارتون کې چې د سولې لپاره د زرو مسکاو د نړیوال کمپاین په نوم د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د دارالامان تخریب سوې ماڼۍ ته نږدې جوړ سوی، شاوخوا زر عکسونه نندارې ته ایښودل سوي دي. له تاوتریخوالي نه پرته نړۍ په نوم سازمان او په افغانستان کې د سولې لپاره د بشري حقونو د مطالعې د موسسې مسؤلینو چې دغه درې ورځنۍ کمپاین یې پیل کړی وایي، په دغه عکسونو کې له افغانستان او نورو هیوادونو څخه د شاوخوا زرو بېلابېلو کسانو مسکا تصویر کړې ده. د دغه نندارتون یو تن جوړونکي لیلا جعفری ازادي راډیو ته وویل چې ټول افغانان په ځانګړې توګه ځوانان له جګړو ډېر ستومانه سوي او غواړي د سولې د پیغام د لېږدولو لپاره بېلابېلې لارې ولټوي.
ما در زمان سرنوشت سازی هستیم. نشست های چهار جانبه سول رو
ما من په یو برخلیک چاکون کې پړاو کیو. د سولې سلور ارخیزی خبری هم په جریان کې دي. من غواړم خپل چارواکو او مخالفینو ته چې د سولې خبری پیلوي دا پیغام ورکړو چې نور په افغانستان کې جګړه بس ده. من هم تاسو منو او راځي د افغانستان په همدې جغرافي کې په سولې زتوګه ژوند وکړای.
به هم زندگی کونیم. جنگ دیگر بس از طرف
د دغه نندارتون تر څنګ تیاتر او د موسیقي پروګرامونه هم جوړ شوي وو. د نندارتون بلې ګډون کوونکې ویما عربزاده وویل چې دا ډول پروګرامونه کولی سي ځوانان د هیواد روښانه راتلونکي ته امیدوار کړي.
ما به عنوان کسی که در زندگی 80% همیشه خبرای مرگ
من چه 80% خبرونه مو ده وشن انتحار چاودن زنا غلا او داسې نور شیانو دي. د دا ډول انزورونو لیدنه من ته دا زیری راکوي چې نه باید د راتلونکي لپاره خپل هیله له لاسه ورکړو.
یک درس است به من که هنوز هم نه باید امید خود به خاطر آینده روشن از دست بدم.
یو بل ځوان محمد سمیر چې هغه هم په دغه نندارتون کې ګډون کړی و د دا ټول نندارتونونو د جوړېدو په اړه وایي،
لبخند آغازگر و فقط ذائقه صلح است.
دیوی مسکا د سولې پیلوونکی او ذائقه ده. تر هغه چې موږ پیل نکړو لاسته راوړنه به ونه لرو. موږ په مسکا سره غواړو یو پیل ولرو او افغانستان کې سوله راولو. په وروستیو کلونو کې افغان ځوانانو د سولې د پیغام د لېږدولو لپاره بېلابېل نوښتونه کړي دي. په همدې حال کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د برخې معین کمال سعادت چې په نندارتون کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته په دې اړه وویل،
د ځوانانو چارو معینیت د داسو ادارو سره یو ځای کار کوو ترڅو په افغانستان کې د سولې او د ترقۍ لپاره کار وشي. د غزر عکسونه که هغه عکس دی د جنکۍ که هغه عکس دی د هلک، د ټول خندا کوي. د خندا د دې دپاره چې رضی چې په مینه محبت په خندا کې ژوند تیر کړو. د ژوند هم د محبت لپاره کم دی. حیران یم چې نفرت ته اوزګرېږي خلک څنګه.
د دغه نندارتون جوړونکي د جګړې له ټولو ښکېلو خوا غواړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسوي. دوی د سولې په خبرو کې د ځوانانو پر ونډې تاکید کوي، وایي چې نه باید وروستۍ لاسته راوړنې د سولې په خبرو کې قرباني سي.
په دې وروستو کې د سیاسي جوړښتونو وړاندیز په نوم د ډاکټر عبدالقیوم مومن کتاب چاپ شو. ښاغلی مومن په سیاسي علومو کې دکتورا لري. د کابل په امریکایي پوهنتون او د امریکا په یوټا پوهنتون کې د استاد په توګه دندې ترسره کړې دي. زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي مومن سره د دوی د نوې چاپ سوي اثر په باره کې مرکه کړې ده. په مور ته راړوم
استاد، که د دغې کتاب په اړه راته ووایي چې دغه کتاب په کوم مسایلو لیکل شوی دی، په څومره وخت کې لیکل شوی دی، څېړنیز کتاب دی، سرچینې که څه دي، په دې اړه کې راته معلومات راکوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب د افغانستان د سیاسي اوضاع د حل لپاره لیکل شوی دی او د افغانستان د حل مسله په دریو عمده ټکو څېړل شوې ده. چې لومړی ټکی خپلواکي ده، دویم یې ټولنیز عدالت دی، او درېیم یې هم ولسي چارواکي ده. دغه درې واړه ټکي د قرآن او حدیثو په رڼا کې د افغانستان په تاریخي ضرورتونو، د افغانستان په کلتوري ضرورتونو او کلتوري او تاریخي چوکاټ کې څېړل شوي دي، او بیا د هغې لپاره د حل لار په همدې برخو کې وړاندې شوې ده. البته دا لومړۍ برخه چې دا یو ډیر عمیقه څېړنه ده چې په دې اکله باندې د مختلفو ماخذونو نه د قرآن مختلف احادیث همداراز د اسلامي علماو لیکنې کتابونه او همداراز افلاطون او ارسطو سقراط نه اخستنې شوې دي. د کتاب دویمه برخه چې دا یو وړاندیز دی د افغانستان د سیاسي حل لپاره. دلته ټول عمر په ریاست جمهوری باندې جګړې وسم ولید چې د ریاست جمهوریت نه دوه ریاست جمهوریت دوه مشران منګه په فلسنی حالت کې لرو سره ورته دوه سره حکومت ته ویل شي د دې لپاره د نظام وړاندې شوی چې نظام باید هم رئیس جمهور ولري او هم صدر اعظم د رئیس جمهور او ولسمشر د لپاره ځینی ځانګړي واکونه ورکړل شوی دي او دا غي د انتخابي دو مکمل لارښود پکې پروت دی همدارس د صدر اعظم د ټاکلو لپاره هم پوره لارښود پروت دی د ولسی جرګې ټاکنو د لپاره صدر اعظم ټاکل کیږي او دا څه د حل لار پکې وړاندې شوی دی
ډاکټر صاحب دغه کتاب چې تاسو ویل چې تر ډیره مثلا د سیاسي حل موضوع ده د افغانستان د دې په اړه تاسو مثلا د دغه غونډې په جوړولو سره چې غواړي چې دا د حکومتي چارواکو سره شریک شي چې دغه لار چارنه کار واخیستل شي هغه د حل وی لارې ته ورسیږو
دا کتاب یو اگر چې د حجم په اساس دومره غټ نه دی مګر دا یو دوه کلنه څېړنه ده چې د دوه کالو راهیسې زه په دې باندې کار کوم او د دوه کالو راهیسې زه په دې اخته یم چې هغه ماخذونه چې ماخذ دي هغه باید صحیح هغه بحث ما کړی دی هغه بحث باید درست بحث شي د دې ستره موخه دا ده چې دا د افغانستان ولس ته وړاندې شي تر څو د ولس ذهنیت د مشرتابه پاکله روښانه شي چې مشرتابه یا حکومت موږ ته څه مسؤلیتونه لري په اسلامي لارښودنه کې او په دیموکراتیک لارښودنه کې چې الاسبت اسلام خپل دیموکراتیک نظام دی واکمنان نه دي دوی چارواکان دي دوی ملت ته مسؤلیت لري او دوی موږ ټاکو چې موږ د پاره کار وکړي له بعد مرغه په تیرو لسیزو کې یا په تیرو کلونو کې چې د 15.5 کلونو کې په موږ باندې واک شوی دی موږ نه پښتنه نه ده شوی زموږ حقوق تر خپل لاندې شوی دی نو یو بحث دا دی چې خپل ولس راویښ کړی شي ولس خپل مسؤلیتونو ته خپل وظیفو ته او خپل حقونو ته متوجه شي دویمه برخه هم ملت ته او هم چارواکو ته او هم هر چا ته یو وړاندیز دی چې د افغانستان د سیاسي مشکلاتو د حل لپاره زما په انبانې دا یو لار ده چې مونږ کولی شو د نسبت اما دا د کانی کرخه نه ده په دې کې تغیرات راوستي شي کې دي شي د نزنې خلک ګټه واخلي کې دي شي ځینې تی وانخلي مونته مو خدال چې هم ملت ته او هم چارواکو ته د پلاس باندې ورکړ شي او ما تر خپل هدف پورې کوشش کړی دی زه هیله من نیم چې دا کتاب د میډیا د لارې ولست خبر کړی شي چارواکو ته د غوړ سیږي په دې باندې بحثونه وشي په دې باندې مختلف میزونه جوړ شو دا غي لار نه دی بیل بیل ټکی باندې بحث وکړي شي
ازادي رادیوي مجله ل ازادي رادیو څخه اوري
د پښتو په داستاني ادب کې د سمبولیزم له مکتبه خورا لږ استفاده شوې ده حکومت لیکوالو چې د مکتب ته توجه کړې ده په وای کې یو هم کراچي مش لیکوال طاهر اپریدای دی خغلی اپریدای وای سمبول په داستاني ادب کې خصوصا په لنډه کیسه کې اړتیا نه بلکې ونر دی او باید هر لیکوال توجه ورته وکړي زموږ همکار بارکوال میخیل مرکه ورسره کړې ده دا اوریدلو بل نه درکوم
طاهر اپریدای صاحب د پښتو افسانې یا د پښتو لنډ کیسې عمر اوس شاوخوا سلو کلونو تر رسیدي چې لمړی لنډ کیسه راحت ځخلی لیکلې و څه فکر کو چې پښتو لنډ کیسې څومره وده یا څومره پرمختګ کړی تر اوسه پورې
وده خو په دې حواله سره کوي نو کړی دا خو هغه وده نه دا کړی کوم چې موږ ته تر کې افتاو وده وایو افسانې کې بدلون راغلی دا ځنه کسانو خو په ګوتو پښمیر افسانه ده اصل خبره دا چې افسانه لوستل کم شي لستون کی کم دی چې لستون کی نوی نوسنه لیکون کی کوم مخه پیدا شي دوی ما خبره ده چې نکاد نشته پښتو افسانه نکاد زه نه غواړم چې څوک وي به طرف نکاد او ک نکاد وی نو دا چې معمولی افسانه چې لستو جوګاو نوی هغه ته دومره تعریفونه وکي چې اسمان ته وخیږي نو افسانه ترکی په دی حواله سره ودا دومره نه کړی لکه څومره پکار ده
تاسو پوهیږئ چې پښتو ته افسانه د انګریزي ادب څخه د اردو په لار راغلې ده نو آیا پښتو لنډ کیسې چې تر اوسه دومره وده نه ده کړې، وجه یې دا ده چې پښتنو لیکوالو بهرنی ادب نه دی مطالعه کړی، که نه دوی په خپله په افسانه لیکنې کې ډېرې تجربې نه لري. که څنګه
بهرنی ادب یې مطالعه کړی ده؟ ښه، شکر ده پښتانه اوس تعلیم یافته دي، زلمیان کولم تعلیم یافته ده او ښه ترجمه کولی شي. ما کتابونه کتلي دي چې ځنه خو د پښتو افسانه ته لیکونکي نشته دي، هغه کوم چې پکار دي پښتو افسانه هغه مقام ته لیکوالو نه ده رسولی کومه چې پکار وه.
په تیرو شلو کلونو کې په سلګونو د افسانو یا د لنډو کیسو مجموعې چاپ شوې، خو اوس هم لا ډېره تنده محسوسېږي چې ښې کیسې مخې ته نه دي راغلي. فرضاً موږ به د قلندر مومند د ګجرې مجموعه یاد کړو چې هغه په پښتو ادب کې د شلمې پېړۍ په پای کې یوه ډېره مشهوره مجموعه وه چې تر اوسه پورې هغه ښې کیسې خصوصاً په هغه کې د ګجرې غوندې کیسه نه ده لیکل شوې. یا په افغانستان کې د امین افغانپور یا د زرین انځور کیسې موږ یادولی شو. څه فکر کو چای اوس خو کسی هم ډیر لیکل کیږي، مگر ولې شي کسی مخته نه راځي؟
اصل کې خبره دا ما حواله وای چې لستون کې نشته دي، افسانه لستون کې نشته دي بالکل. اردو کې مو ګورو کنه افسانه و لیکل شي نو ټول پاکستان کې بلکې هندستان کې هم خورا شي افسانه. ما خپل اردو کې افسانه لیکلې دي، هغه په هندستان کې چاپ شوی دي، خو لستون کې د پښتو لستون کې نشته دي. زلمیا کول دا اوس تاسو لکه تاسو واخلې تعلیم یافته دي، لیکن ډیر کم دي په سلو کې څو کسان وي چې پښتو لولي، نو لستون کې نشته دي پښتو. بیا خبره ما دا د نکاح ده، نکاح ده هم نشته ده، نکاح ضروری ده افسانه لپاره، بلکې ادب لپاره نکاح ضروری ده، خو نکاح نشته ده. دادا چې ما ته داسې افسانې راغلي دي چې لوستو جوګا نه دي، ما ته ویلي چې په دې څه ولي کنه زه مجبور شم چې هغه خاطر کوم. ډېرې ښې افسانې دي، افسانه ځکه تر کې وده نه کوي.
د پښتو اوسنۍ اکثره کیسې چې لیکل کېږي که تاسو لوستې وي، هغه اکثره تر لنډې کیسې یا تر افسانې زیات د یوه رپورټ ګمان ورباندې کېږي چې د یوې پېښې رپورټ لیکلی. تاسو هم د پښتو په سلګونو لنډې کیسې لیکلي، د لنډو کیسو ډېرې مجموعې مو چاپ دي. که تاسو د لنډې کیسې تعریف کوئ، ستاسو په نظر لنډه کیسه باید کوم مواد ولري؟
لنډه کیسه اول خو کیسه کې افسانه کې کیسه پکار ده. ځینې خلک وایي چې افسانه کې کیسې ضرورت نشته، چې ضرورت نشته څنګه بیا پلاٹ ہو تجسس ٹولنا والا ضروری خبر تجسس دا افسانہ کے تجسس پکار دا افسانہ تجسس نہیں افسانہ بل روایتی افسانے دی روایت لیکل شي، واقعیتی افسانہ واقعیتی افسانہ ہم رپورٹ را رپورٹ شکل ورکول شي رپورٹ افسانہ غدا چ افسانہ خپل یو ما دا خبره تو دل کړی چې یو لیکوال ویلی چې افسانہ مجسم نو مجسم ما دا زمره جو تر شي عمر خپل کیږي نو غدا دا اصل کې افسانہ نگار لیکل وو کې یو زل افسانہ ولیکي. ما یقین نه چې اکثر لیکوال په دوینځ نه لیکي افسانہ، ما خپل د تاخير دم پورې ما افسانہ ورسته افسانہ مدرې ته لیکل دا بل افسانه کې روایت دی تجسس دا سسپنس نه پکار دی.
پښتو کې د علامت نگارۍ یا د سمبول په برخه کې هم یو څه کار شوی دی، خو ډېر لږ کار شوی دی. څه فکر کوئ چې دغه کمې لنډې کیسې چې په پښتو کې لیکل شوي دي د علامت په برخه کې، چې کومې د علامت نگارۍ له هنر څخه کار پکې اخیستل شوی دی، آیا واقعي هغه په بشپړه توګه سړی علامتي لنډې کیسې بللی شي که نه؟
مرغوال صاحب اصل خبر ادا کہوں کا دا ما خود رمائی نہ گنے تو ہیں جے علامت افسانہ بالکل چا نکلے نہ نکلے نشی کلی کلی شنو ما طاہر افریدی لکلے دا افسانہ شکر نوں اللہ او گے خلقو خ خ کنے دا خبر ادا دا جے یو طاہر افریدی صدا بلکہ پکار دے جے نور ہوں لیکن نور خلقو کوشش کرے دا علامت افسانہ ہو علامت تے پا کے راز فاش ہوا دا تجسس کے نشتا راز فاش ہوا دا تے نو ځکه وایم په کار خو علامتي افسانه ده. مثال په توګه سکس به واخلو، نو هغه کې علامت چې نه وي نو څه به لیکي؟ پښتون سړی خوښوي خو به خو هغه لوستلی نه شي، کور کې نه شي کېښودلی، هغه داسې کتاب چې په کور کې کېښودل نه شي نشته، نو هغه علامت نه سوا نور څه نشته. ما خپله علامت کې لیکلی دي، خو هغه دا عموماً افسانه نگار کلی واقعیتي افسانې لیکي. واقعیتي افسانې رپورټ ده، مانا محکم وایي چې رپورټ ده، رپورټ شکل لري. افسانې کې نو تجربه نشته، ډېره کمه شوې ده تجربه. امین افغان پور افسانه مالوست دی ما خو خشه کو افغانستان افسانه مالوست کدا و ام بزای بنوی چمین افغان پور خفسان نگارو دازه وسته رنزور افسانه دی مالوست دی هغه هم خ افسانه دی خدا دا چ تجربه پکې پنوی شکل کې افسانه کې تجربه پکار دا ما خسه ما زیات اثر دی اردو نه خسته دا ما اردو افسانه ډېر لوستې دي نو هغه اثر ما دا وایي چې یو افسانه اردو والا لیکلی شي نو پښتون یې ولې نه شي لیکلی ما دا تجربه کړې وه چې الحمدلله زه کامیابه لاره کې ما خام افسانې ما په دې بنیاد لیکلی چې اردو والا داسې افسانې لیکي علامتي افسانې لیکي نو پښتون یې ولې نه شي لیکلی نو هغه کامیاب شو شکر الحمدلله الله رکې ما خام افسانې کامیابې وغې نه پس بیا علامتي افسانې امام مشهور شو چا خطاب را کړی وو هغه ته ما وایي چې یار ته څوک چې ماتا امام خطاب را کوي زه دا نه غواړم زه غواړم چې پښتون ټول په شریکه وایي چې یا بیکار افسانه نگار ده یا ښه افسانه نگار ده
طاهر صاحب د سمبولیزم یا د علامت نگاری تیوري چې په یورپ کې منځته راغله هلته هغه وخت کلیسا حاکم او خلکو په ښکاره خبرې نه سوای کولای ځکه په علامت کې به خبرې کولې په اوس وخت کې څه فکر کوي چې آیا علامت نگاری یا سمبولیزم اړتیا ده او کدا یو هنر دی
مرګور زه هنر ګڼم اړتیا نه ده هنر ګڼم اصل کې تاسو خپل وګورئ کنه تاسو به موږ وسې بیانیا افسانه یو کیسه ایز انداز کې لیکل شي کیسه ایز انداز کې داستاني یو کیسه ایز انداز هغه خوند نه کوي تجربه ما تجربه خبره وکړه کنه هغه علامت افسانه کې تجربه هم کېږي بل دادا چې لستون کې په هغه کې واچوي چې هغه فیصله وکړي چې دا علامت څه ده یو کیسه وه د اردو والا هغه کې علامت وو چې ټلیفون ریسور وو پرېوته خلک پرې نه پوهېدو جنگ اخبار ایډیټر وو هغه وایي چې دا کار ده چې موږ د لیکونکي نه پوښتنه وکړو چې تا څه مقصد ده ما ورته وایي چې نه داسې نه ده دا افسانه علامت خو ښکاره ده موږ لیکونکي پسې کم پله ګرځېدو په کاره چې موږ خپله پوه شو نو زه پرې پوه شوم چې دا افسانه ټلیفون وکړنګې د جینې سره خبره وشوه نو هغې ورته وایي چې ما واده ده یا هغه ده زه تا سره واده نه کوم سړی بې هوښه شو یا مړ شو یا بې هوښه شو ټلیفون په وخت ټلیفون ریسور وزنګېده نو بیا هغه وایي چې خدا کې قسم یو افسانه نګار افسانه پېژندی شي نو ما دومره پوه خو نه وه خو بر هغوی د ما تعریف وکړه نو علامت دا ده چې علامت زه دا ښه ګڼم چې لس کسانې ولولي لس کسان لس قسمه کیسه ته جوړه کړي که پنځه کسانې ولولي پنځه قسمه سوچ به وکړي
لکه تاسو چې اوس اشاره ورته وکړه د پښتو کې د ځینو لیکوالو په خصوصا چې کومې علامتي کیسې ما لوستې دي د هغوی علامتونه ډېر پیچلي وي سړی پرې نه پوهېږي څه فکر کوئ چې آیا د شاعري غوندې لکه په شاعري کې چې ځینې استعارې مشهوره شوي دي په لنډ کیسه کې هم د علامتونو لپاره ځینې استعارې شته که نه چې سړی په وپوهېږي چې دا د څه لپاره کارول څه ده
شته او په نشته خو نه هم پوهېږي چې شته دي که نشته دي خو علامت ضروري ده علامت داسې ده چې لستونکي سردرد باندې اخته نه کړي داسې لستونه لکه تاسو اشاره وکړه ورته علامت هغه په کار ده چې لستونکي په ګوموګو کې واچوي ګوتې نه ونیسي رضا ته تا به مثال په توګه زه تاته وایم چې رضا بارته ته یو شیخ یم نو تا به سوچ وکړي چې څه شی ده دا بار وخیر نو تجسس ده وه تجسس شو چې وګورې موټر ولاړ ده دا موټر مې ته خال وایي دا خو ما لیدلی وو که نه علامت اندازه ده چې هغه ځان سره بوزي و دې کتاب که ما سره کتاب د تا سره خبرې افسانه ده هغه کې دا چې په هغې کې بیخي څوک نه پوهېږي نه پوهېږي نه پوهېږي آخر کې آخر اند چې راشي نو هغه کې وګوري چې وایي ما ښځه خو مړه ده دولس کاله وشو نو زه اوس هم دا خبرې کوم نو دا علامت وو پیچیده وو آخر کې اند ته ورسېدم سړی پوه شو وایي چې وایي دا خو دې ته وایي ما خیال نه وو نو علامت دا داسې په کار ده چې وایي چې وایي زه پوه شوم خو خیال مې نه وو دا خو ما لیدلی وو دا ګل ده دا ګل ما لیدلی وو او ما وایي ته خیال نه وو کړی علامت دا داسې په کار ده
طاهر صاحب اوس به ستاسې آثارو ته راسو تاسو په داستاني ادب کې ډېر کار کړی دی د لنډو کیسو مو هم ډېر مجموعې چاپ دي ناولونه مو هم لیکلي دي سفرنامې مو هم لیکلي که د خپلو آثارو په اړه معلومات راکړئ چې تر اوسه پورې څومره کتابونه چاپ شوي دي
ما چاپ شوي کتابونه نه لاس دي ټول ټال په ځای کې دوه دی اردو دي او ناول دی یو افسانې دي دیدن او نه د پښتو افسانو کتابونه دي دوه سفرنامې دي درې رپورتاژونه دي رپورتاژونه درې رپورتاژونه کتابونه دی دا نولس کتابونه چاپ شوی دی شلم کتابه دی مزامین و دا آقا که چاپ شنو شل بشی پورا ما بشل کنم
اوس چی دا عمر پا او آویایم پسر لیک مگام یه شده آیا اوس هم لیک کوئی که لیک پر یه شده
لیک کوئی نشم اوز لسون همی مر پیگی بکر خیلی نشم نکلن لیر پا مشکل از یاداشتون لیکم خونه شن نکلن مطالعه البته کوام کتابونه گورم
او تاسو ډیر مدادلتا په کراچي کې د پښتو ادب دیوه بل وساتله د استاد د پښتو ادبي جرګې غونډې اوس هم فکر کوم په میاشت کې غونډه کیږي څه فکر کوئ چې پښتو ادبي جرګې په دې سیمه کې په کراچي کې چې د پښتنو خپل سیمه نه ده پښتو ادب ته څه ورکړل
پښتو ادب ته څه ورکړي کدی کنه نه او پښتو یې ژوند کړی دا په کراچي کې پښتو ارزه کې ویل شي کوم بازار ته چلار شي پښتو ویل شي مستل شي ز شالنج کراچی کے لکھان پوتونا شاعران دیبان سلونا زیات ہوئی خوفسوس دادا چاہ فیضی شعر رہا تھا بار بار دے گی نہ پوتو شاعران ڈیر دی نور ڈیر چاچی غزل بند پوئے گی درے سلور دی وہ افسانہ نشی نکلا نہ سر ڈیر کم نکل سی کس دعا لکھی ادا خوشحالیں جے پختو افسانہ دا پا جار پا ڈاڈا زڑا پوچھے تو استر گو آئے ہم پنجوس کالا دے پختو خدمات پکڑو خل کو پکے نکرے تنخواہ گانے موٹر بنگلے جو لکھے ماں پکی توان کڑے رکھو توان میں نہ کرے تو توان میں گانا پختو جر سا دبی جر گا سلیش کالا اوش چیش ماں بنیاد ایک ہے وہ انہوں نے ہم چلے گی سب معذور شوق ہو گا ملکری تو خدا خوش آتا تھے غور سی ماں کورتا جرس جر گا چلے گی وہ سب پورے
طاہر صاحب تاسو د جرس په نامه مجله هم له کراچی خپروله د دغه مجلې څو غاڼې چاپ شوې او دا ولې بیا بند شو
ولې بند شو دا اوس سوال دا چې پښتانه کومه رساله د لاسو کولو نه ته چلے ده دا یو ریکارډ چې دولس کال جرس و چلے ده یو ریکارډ دا چې غزل نمبر چاپ کړو چې شاید نور رسالو دومره صحیح نمبر نه چاپ کړو نظم نمبر چاپ کړو نظم نمبر سوال سوا صفو نه زیات ده خاص خین کتاب ده ما افسوس دا چې زه بیمار شوم کنه ما خیال دا چې زه به څلور نمبر چاپ کوم دوه چاپ شو دوه دانو شخصیت نمبر افسانه نمبر او معیاری خو شه بس حالات ملګرتیا و نه کړو نه شپږ څلوېښت ګڼې چاپ دي
طاهر صاحب وروستۍ پوښتنه به دا وکړم په پښتو کې عموما ممکن په نورو ژبو کې هم داسې وي اکثره خلک د شاعرۍ له دروازې ادب ته راننوځي خو تاسې ټول کار هم په نثر کې کړی دی آیا شاعري مو کړې نه ده که نه په پیل کې م شاعري کول او بیا
پرېښود وایم چې ما شاعري نه شروع کړې ده ما شاعري کړې ده اوس هم یو نیم شعر راشي فی البدیع ولیکم دوی ته مې نه ده غلط دی ملګرو ته لکه تور شپې دي تور شپې دي تور شپې دي بلاګانې بلاګانې راپسې دي دعاګانې مې په حق کې نه قبلېږي راته کړي چې سپېرې سپېرې خیرې دي داسې دا یو شعر به ولیکم که نه هغه دا شاعري مې شروع کړې وه خو چونکې ما ابتدا د هغه نه کړې وه داستانونه نه بارام شهزاده توره باندې داستانونه مې شروع کړې وه نو چونکې ما افسانه دا لوستله افسانه مې خوښه وه نو ما شاعري مې پرې خوښ شاعري کې ما بغیر سوچا بغیر فکر ما شاعري پرې خې افسانه مې شروع کړې وړومبې افسانه مې چاپ کړې وه تانه پغم کې کما نه یم وہ افسانہ دادا چیزے پہ نما خسلوں شرمے گا خوشور میں کلے وہاں طوفان صاحب دے خدا بخی وری وما طوفان اگر تا میں ہولے کلے اگر پہ گنچہ رسالہ کے چپ کلے اگر کھنے میں چپ کلے نمزہ بنن افسانہ نگار نہ ہے دادا چیزے افسانہ میں دادا زکار رہا ہے
طاهر صاحب وروستۍ خبر یا وروستۍ پیغام به دي هغو لیکوالو ته خصوصا ځوانانو ته څه وي چې هغوی په داستاني ادب کې کار کول غواړي
ما پیغام دا زلمی کول ته زه امید هم لرم ته غواړم چې لیکوال دا محنت وکړي نثر ته پام راوړي شاعران دومره ډېر دي که نه چې شاعري ډېره زیاته ده اوس افسانه دې ولیکله شي نثر دې خاکا دې ولیکله شي رپورتاج دې ولیکله شي سفرنامه دې ولیکله شي تکل دې ولیکله شي پیغام دې دادا چې نثر دې توجه ورکړي شي
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
وای چې دا قبر کاسه نسکوروي وغمې دا ځل د کوم قبرجن نقل راوړی چې له موږکانو سره په لانجه اوښتی دا چې څه لانجه ده په دې نقل کې به واورو
د موږکانو برج د جرمنی د خلکو ولسی کیسه. وخت په ماینس ښار کې یو کبرجن شتمن اوسېده. دغه سړی هاتو نومېده. ځان به یې بزرګ باله، اوږده چپنه به یې په اوږو وه، خو د خدای د لارې سړی نه و. خلکو به ویل د یوه وړ کلي د کلیسا مشري هم ورباندې زیاته ده، او د ماینس غوندې لوی ښار مذهبي مشرتوب خو په ځای پرېږده. د ده ډېرې کیسې کېږي، مګر تر ټولو مشهوره یې د مړینې کیسه ده. د اسقف هاتو په زمانه کې په ټول جرمني کې سخته وچکالی راغله. ډله ډله بنیادمانو له لوږې سا ورکوله، او ان شتمن خلک به وږي څملاستل. په شتمنو کې داسې کسان هم و چې د خپلو ګودامونو ورونه یې بېوزلو ته پرانیستي وه، ولې هاتو د خیر خیرات سړی نه و. ده چې به کله یو ماشوم ولید چې له لوږې ژاړي او خواړه غواړي، وږې به یې پورته وغورځولې، وبه یې ویل خواران خو په دنیا کې کم نه دي، که یو څوک پکې مري نو څه ټکه به راولویږي. کښتۍ ورځ په ورځ ډیریده، او خلکو چې بله هیڅ لاره ونه لیده د هاتو کره ورغلل، مرسته یې ورنه وغوښته. اسقف په فکر کې لاړ، شیبه نیم غلی و، بیا یې شونډې موسکۍ شوې، ویې ویل هر څوک چې وږي دي او مرسته غواړي له ښاره بهر دی زما د غلې لوی ګودام ته ځان ورسوي، که خدای کول ټول وږي به ماړه شي. کاختی زپلی خلک سم دستی مخ په ګودام روان شول. هر چا وغوښتل چې تر نورو د مخه شي. اسقف د ګودام ور پرانیست، ټول خلک یې د ګودام بې سره بې بره کوټې ته ننویستل، او بیا یې ور پسې پورې کړ، اور یې ور واچوه. ایسارو خلکو د خدای پارې چیغې ووهلې، خو اسقف یې پروا ونه کړه. ټول ګودام اور واخیست. اسقف یې چې لمبو ته کتل، لکه ماشوم چې د اور لوبې رڼا ته خوشحاله وي، په خوند کې ډوب شو، ویې ویل دا خلک موږکان دي. موږکان شپه ورځ په غلې پسې ګرځي، مګر چې له غلې سره یو ځای راشي. لمبې وار په وار هسکېدلې، او د دخله له خندا نه ورټولېده. وی غوښتل چې نوکران هم وخندي، نو وی ویل په موږکانو اور بل دی. په ګودام کې سر خلک ټول وسوسېدل، ایره شول او اور ومړ. اسقف کور ته راغی، خو چې شپه راغله ناڅاپه یې د موږکانو جوپې ولیدې. هر لور ته ټکه 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 موږکانو په هر څه خولې لګولې، په کړکیو، په ورونو، په صندوقونو، په دسترخوانونو، په هر څه باندې موږکان بوخت وو. د کور ورونه یې پورې کړل، خو فایده یې ونه کړه. که به یو موږک په بوټ وویشت، شل دانې به نور را پیدا شول. که به یې په یوه پل کېښود، دوه درې دانې به یې په پایڅه ور وختل. په جارو یې هم چاره نه کېده. د چونګه خو ټول وو، چې یو به یې له کوټې وویست، له پرانیستې وره به لس نور موږکان راننوتل. اسقف ټوله شپه ویښه تېره کړه، او بس دا امید ورپاتې و چې ګوندې سهار شي او په رڼا کې ورک شي. خو د موږکانو نه د شپې کمی و، نه د ورځې. که به بازار ته ووت، موږکان به لیکه پسې روان شول، او که به بام ته وخوت، ورې به پسې ورغلل. لار ورنه ورکه شوه. آخرې فیصله وکړه چې د راین د لوی سیند په منځ کې راوتلې تیږه باندې یو دنګ برج جوړ کړي. همداسې وکړل. په بیړۍ کې برج ته ورغی، او د برج یوازینۍ کړکۍ یې کلکه پورې کړه، بېغمه څملاست. ده چې ډېرې شپې خوب نه و کړی، په درانه خوب ویده شو. په هغه شپه ډله ډله موږکانو ځانونه سیند ته واچول، او په لامبو لامبو یې د اوبو د منځ برج ته ځانونه ورسول. موږکانو د برج په بنده کړې دروازه او بنده کړې کړکۍ کې سوری جوړ کړ. موږکانو د برج په بنده کړې دروازه او بنده کړې کړکۍ کې سوری جوړ کړل. برج ته ننوتل، او په درانه خوب ویده اسقف دومره وچیچه چې سا یې ورکړه. د دغه برج کنډواله اوس هم د راین سیند په منځ کې ولاړه ده. خلک یې د موږکانو برج بولي.
د ادبی مجلې په تیر باس کې ښاغلی نصیر احمد احمدی راته ویلی و چې پلاټ د کیسې خاکه ده، او مهم ټکی باید په دې خاکه کې ولیکل شي. د نن باس مو د کیسې د نثر په باره کې دی. د کیسه نصر باید څنګه وي؟
احمدی صاحب کله خداسي سي سي ډیره مناسبه سوجام پیدا سي غوټم سي نور څه چې لازم دی په کیسه کې په ټولو باندې یو فکر سوی او هغه سنجول سوی خو چې بیا راسي د کیسه متن ته د کیسه ژبې ته دلته بیا کار خرابي د کیسه د ژبې په کیسه کې یو څراته وایست دا باید څنګه
زه بخپل خاطره وایم تقریبا 12 13 کال په خو ما لاندې کیسه لیکلې ما وخت فایل او پلیک والی باندې یو ول 13 لاندې کیسه برابر کړې او غوښتل مې زده دی یو ټولګي په ټول کې راوم چاپ کوم خو هغه ټولګي چاپ سره سلې نه میده هغه لمر نن لاندې کیسه ټولګه وزما نو طبيعي خبره د سکل کیسه چاپ سي خلګې ولی نو ځین ملګرو په دفتر کې یا بهار یا جن نور ملګرو چې په کله تلیفون راته وکړو یا به موږ خبرې کولې کیسه او محتوا او غبنه به ډیره خوش سوي ما خو ډیر شان ډیر د کلمات په لټ کې ډیر ټکي په ډیر ډیر خبرې به وکړي چې په هغه کې په دوی ته نه وي چې مثلا یی غزنی خلک د خوش کا او کاوار دواړه قهر او غصه ته وای نو دوی په ټول دغه کاوار د خوش کړه څه معنی هم د نور اصلاحات مو نور نمونه مو په هغه وخت کې زمو توجه سم چې ما یوازې په خپل لهجه باندې د سیمه په لهجه باندې دغه سی ولهجه باندې چې یواز غ دی غزنی خلک شادر باندې پویدلی ول پغس ولا جبن ملاند کی سیل کلی او ما فکر کا وغه وخت ستور خلک په دغه خوش کا کاوار یا نور اصلاحات سی په یو خاصم پورې لري په دې باندې ټول پویږي خروس داس نه و د خبرن تر دې پورې وکړه سی او څوک سی کلی وڅ لیکي هغه یواز دی وسیم لپاره دی محدود جغرافیا لپاره اته دی ولسوال دی ولایت لپاره دې لپاره نه لیکي فرزانزه پښتو کې وڅ لیکم تقریبا شپېته مننه پښتانه دي نو دا شپېته مننه پښتون لپاره باید ته وڅ ولیکي یو څوک یو وڅ لیکي باید هغه په ژبه باندې په لیکنه کې ک په قندار کې څوک پویږي هغه په مشرق کې هم درسته په لیکنه باندې پوسی البته په دې کې ځینی خبرېستان زندګی اصلاحات دي زندګی ټکی دي چې هغه خپل هغه کیسې ته خوان در بخشي مثلا ک تکرار وایي چې غوسه 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 ک یو ور خوش کو و یا کاوړ وایي دا هم بد ناراضي یو خدای چې لنو اصلاحات او لنو نمونه لنو لغتنو سره مجاش ناسو بل خبر ده چې نصر خوشواله راونی خو شرط څه ده کله چې موږ لیکو چې خوشکا په اول سر کې باید کیسه کې قوس کې باید معنا ورته ولیکي چې قهر یا غوسه یا د نور اصلاحات کوم راوړو هغه معنی باید ولیکل سي دا ورورو بیا می امکیږي فرزند اوس وینم بل لا سو دور سو کلو زنده غست نور د کورانم د سی هغه يم د خوشکه یا غوسه دغه ټکی کاری د نس د ما ولټ کارول چې تر دې مخ کې هم دغه ټکی ول په پښتو نصر کین خو یا به کم یا ما نه ولدلی
یو خو د لاجه خبره ده او د ترویسی می پوری محدود جنې لغتونه او اصطلاحات او جنې کنایې دي یو بل شی چې دا هغه د ست چې د جنو سیمو بعضی دودونه دي بعضی رواجونه دي بعضی خبرې دي چې ډیره عام نه دي تریویسیم پوری مادو دی فرزان تاسو غزنه یاد کړ په غزنی کې د نایزه بازی لوبه ده دغه لوبه چې دا کایو څوک ولاند کیسه په یو نایزه باز باندې لیکي دغه خپل اصطلاحات لري خپل لغتونه لري امکان لري په دې باندې سړی پونسی ډیر کسان په باندې پونسی یا بل یو شاید اس یو شاید فرزان شولې دي د غزنی خلک د شول نه په کارلو پیږي نه په اصطلاحات پیږي هغه خپل د کښتې چې ده د خپل ډیری داسې خبرې لري چې عام نه دي یا فرزان امکان لري په قندار کې دغه سوز د انځر په انځر او کوي څوک یو شی لیکي انځر بیا یو دنیا ده او خپل ډیر داسې شیان لري داسې مسایل د عامولو لپاره څه فکر کوي څه باید وسی
تاسو نه ځان از بازی موږ خلک به څنګه ورته وای دغه یادونه وکړه کافرزان په یو کیسه کې په ولي کنه کې په وناول کې هغه لیکوال غواړي دغه لوبه فکر راوړي نو دا ضروري ده چې هغه تشریح کړي ک دا څه مجره ولو چې هغه نور خلک قرباني پونسي نه به مطلب نظر باندې بفایدې ځکه ما مخکې وویل چې لنډک سیناول یوازې د وسیم لپاره مجنه لیکم او هر هغه څه مجره ولو هغه باید تشریح کړي په تشریحاتو کې راولو فرزان هغه نایزه بازی هغه یو نایزه لري نایزه باندې ټول خلک پویږي هغه بل لرګای میګوي ورته وای دوی بیا کیدل اس مثلا د کتاب د مغپانې په لاندې موجود کو دغه تشریح کوس ډیر کتابونه هم دغه ناولونه لاندې کسي مثلا د پښتو کته دومره مشکلات نسته اوس کته فرزن یو ناول ژباړې ولاندې کسج باړې انګریزي ته اوس پخې کې واز لیکلی چې ګودر راغلی فرزن ګودر په ګودر باندې ټول پښتنه پويست ګودر څه د خو یو انګریز په نه قرباني پويږي هغه ته بعد هم دغه تشریحات موجود کو ګودر څه معنی هم دغه مثلا ک په وسیمه کې پرزنګ څنګه دا یغت سپلای ده کداغه مثلا د مشرقي لوستونکو روان پونس هینو دغه مش به فائدې راوړای یعنی د تشریح لپاره موږ واک لرو، اختیار لرو، پراخ خلاص لرو. دغه دغه نثر یا خصوصا تخیل هغه وخت ډیر خوندور راځي چې ما په نظر باندې نوی څه ولري. که تکراری موضوعات یې خواهی بسور باندې لیکل سوی، یه زی مثال درکم، که تاسو مثلا یه کیسه لیکی واقعا که د فوتبال لوبه راولی، دا شاید ما ته دومره دلچسپ نه وي، ځکه فوتبال په دې وطن کې پاره سیمه کې شته، پاره ولایت کې شته، پاره ولسوالۍ کې شته، ټول خلک ورسره پوه دي. یعنی داسې یو نوی څه نه لري فوتبال تشریح ته ضرورت ولري، خو که څانګه یا څپلۍ یا نیزه بازي دغه موږ راولو، دا کېدای شي چې نورو خلکو ته چې په هغه سیمه کې دغه مشهوره نه وي، خلک یې نه پیژني، هغو ته دلچسپ وي. یعنی نوی څه خپله یو شایست لري، یو خوند لري چې پر وسلو باندې ارزي.
د کیسې نثر باید څنګه وي؟ کله کله زه ځینې کیسې لولم، ژبه یې ډېره رسمي.
دا به م زه یو خاطره درته ووایم. تقریبا څو کاله مخکې یو څوک بل ولایت کې یوه لنډه کیسه یې لیکلې وه. هغه کیسه یې تلیفون کې راته وویله، ډېره شایسته وه، تشویق مې کوه، نوی لیکوال، نوی ځوان. خو اتفاقا ډېر وخت ووت، یو وخت مې په مجله کې همغه کیسه ولده چې چاپ شوې ونه. یعنی ډیر دغه سی دغه دغه سی کوم چې ما ته په تلیفون کې ویلی وو، ژبه یې تقریبا 50 چنده وراړولې وه، 50% وراړولې وه، ژبه یې مغلقه کړې وه. د کیسې ما تلیفون ورته وکړ، ملکومه کیسه چې تا ماته په لومړي ځل ولوستم، په هغه کې داسې یو ډېر خوند و، یو ساده والی و د ژبې. مثلا دیقان په خپله ژبه غږوالی و، ډاکټر په خپله ژبه باندې. دا اوس داسې ما ته یو څه مصنوعي ښکاري. ده راته وویل وای هغه د وایي دا لیکنه ویل باید توپیر سره ولري. نو بس هم وکړو، بالاخره خبرې ما ورته وکړې، یا بې قناعت کړی یا بې نه یې کړی. خو ما څه فکر وکړو، دې ځوان داسې فکر کړی و چې نثر سي هر څومره لغات وډاکي، له پیچلو کلمات وډاکي، یې د په نظر باندې دا شراته الدس داس نه ده. نثر څومره ساده یې، څومره ساده والی ولري، یې ما په نظر باندې بهتره ده. ګورم موږ تاسې خو یوازې د ادبیات د فارغینو لپاره یو څه نه لیکو، موږ تاسو خو کیسې یا ناول د هر هغه چا لپاره د سواد ولري، یوازې سواد ولري. خدای دې وکړي تر څلورمه پنځمه مکتب وایلی. بل دا ته چې مشکله ژبه په اسانۍ سره نظم کیږي، څوک خوند نه ترې اخلي. ما په نظر باندې ژبه هغه ده چې څومره ساده یې، څومره خوږه یې، څومره هم فهمه یې، څومره له اصلاحاتو له کنایو ډکه یې، څومره تصویري هغه ډېره ښه راځي. زه خپله په کیسو کې تر خپل وسه پورې ساده ژبه کاروم. بل خبر دا ده چې کله کله غواړی چې زه د ځینو لیکوالانو کیسې لولم، دغه پاراګرافونه یې، یعنی یو جمله دومره اوږده یې، سیاره یوه جمله یو تقریبا مکمل یو پاراګراف یې. هلته چې په نثر لیکنه کې که هغه لنډه کیسه یې، ناول یا تقادي مقالې مې، که نور مقالې مې، فرضاً سیاسي مقاله څوک لیکي، څو چې جملې لنډې یي هغومره نثر خوندور راځي. که چېرې اوږدې جملې ولیکو، کله کله ورته جملې پایل دي، انسان له یاده وځي چې جملې پای ته رسیږو. او بل یو څوک ساخلي، نفس اخلي، یو څوک فرضاً پادي ژوند کې هم یو څوک خبرې کوي، هغوی داسې نه کوي چې فرضاً یو پاراګراف یا جمله یو پاراګراف یې، هغه لنډې لنډې جملې وایي. زیاتره کسان لنډې لنډې جملې وایي. په لنډو جملو کې هغه مفهوم ډېر ښه رسول کېږي، چې په اسانۍ باندې رسول کېږي. نو ما په نظر باندې چې جملې هر څومره لنډې وي، هماغومره به په ژبه کې خوږوالی. بل خبر د نثر لیکنې په برخه کې، ډېر نږدې باید له تکراري کلماتو، له تورو، له نومونو، له دغه نه جلوګیري وکړو. فرضاً یوه کیسه مې یو څه وخت لوسته، هلته دوه جملې داسې وې چې وایي قلم یې ور واخیست، پر د پسیپس لیکل یو کاغذ ور واخیست، ګورته دې واخیست واخیست، کلمات دواړه یو ځای راغلي وو. دا سیم درکم لیکل کېږي، قلم او کاغذ دواړه ور واخیستل. لکه بیل بیل لیکي، قلمي ور واخیست، کاغذ سید لاس کړ، دلته دې واخیست کلمه یو 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 کمس ولا، یعنی یو تغیرات کړل، یو رنګ کلمات، یو رنګ تور، یو رنګ کلمات هم نو کارول. یا بل ځای یو ځای مال وست، یو یو کیسه ونه په جمناولو، نو هغه کریکټر سینزرګل نومې دغه داس معرف کړایو. انزرګل ځوان وو، د پلار یو زوی وو، او دا رنګ شایسته وو، درېزله وو وو وو. دا په معنا کې هیڅ کوم تغیر نه راولي، معنا مغه لوستون قربان پوهیږي چې هدف څه ده. خدا دا رقم جملې هغه د ښکلا له مخې، یعنی دغه سپر لپسې، یو رنګ کلمات، یو رقم تور، یو رقم افعال راوړل، د به خپل نثر خوږواله له بینوري. دا رقم لیکل کېدای شوی چې فرضاً انزرګل ځوان وو، پلار یې هم دا یو زوی درلود، دا یې رنګ شایسته ښکاری ده. هغه وو وو درې ځله تکرار، دلته یو ځای راغی، یعنی دغه اصله کلمات سره لوبې کول، یا پر ټکي باندې، پر کلمه، پر جمله باندې فکر کول، او بیا لیکل، د خپل د نثر د ښکلا سبب ګرځي. کله کله وړې په ځای سره، البته په لنډو جملو کې بیا وجده جمله دم ډیر شرازی یا برعکس پوجدو جملو کې لاندې جمله خو په ممیت وګه څومره جمله ساده لاندې رواني او تکلفونه لري په وسلو کې هغه ډیر شرازی.
یو بل شی چې اکثره وخت ځوانان نه مراته مالی دلی دي لیکنه خې دي د لیکنه خو په یسه کې مې وڅره ته وایست څونه اهمیت لري
دا کله کله خبر انسان په خنوی خاطرو ته به زموږ دري او معلمو شپږ مهم سم کیو نو غادم دغه لیکنه شوب نه شوب په واره باندې په تخته باندې ولي خلوای بخشش لازم نیست اعدام شوت بل دې په اړه باندې وکي سبق نه وای دا یو بندیو بیا څوک په خوا زمانو کې پاچانو پختو کې بیا پاچا ته پرغله شفاعت یو کې و بیا پاچا خاطر کړه وز دا ور کاغه د زندان مشرته دا به خلاص کی نو دلته هم دغه جمله پاچا لیکلو چې بخشش لازم نه سیدام شوت اندلته له بخشش وروسته دغه پاچا نه یو کامه یې رسوي و بخشش کامه لازم نه سیدام شوت هغه کامه چې ورته ولري کې بخشش لازم نه سید یعنی بخشنه لازم نه ده ایدام ایدام دسی او کامه ولري چې بخشنه ده یعنی وی بخشه لازم نه ده چې ایدام سی نو هغه سړی چلته لې وغه خاص یغه زندانبان یا د زندان مشر تور کړی هغه په دې خاطر پاچا دغه یو کمه ورنیره وغه سړی ایدام کړی ورس بیا پاچا خبر ساو زده مه بخښلای هغه خاص یې راوړی لدنه یو کمه یې راوړل نو دا مثال دا دغه مثال نه دا په دې خاطر من ما وای چې د لیکنه شو د پاړه باندې هغه دغه د 1522 په خوانې خاطره هم دغه یو مثال تر اوسه د ما په ذهن کې ساتلې ده لیکنه شي ډیر ضرورت دی لیکنه شي یوې جملې ته دوه معناګانی ورکوي اته څو معناګانی ورکوي لکه څنګه چې هم دغه مثال ما وړاندې کوم خپل په معنا کې ډیر تغییر راولي لیکنه شي د لوستونکو کله چې د ناول یا لاندې کیسه ولې یا مقاله ولې کاغذ لیکنه شي نه پکې د پلس د لوستلو کې څنګه پیدا کوي لیکنه شي د لوستلو د سهولت لپاره د اسانتیا لپاره دا ډیر ضروری ده کله چې جمله یو پایته یو ټکی ونه لري اخو لراتم چې جمله سره غړاسم دا به دوم ځل ولې سترڅو پوسې سي نه دا جمله پاتې ورسې دوس بل جمله شروع وسم ډیر ضروري ته نقل قولونه ګور مثلا نقل قول ته دی بل چې خبر راخلی کغه په دوه قوسونو کې مونږ نسې په نقل قوسونو کې هغه لوس کې فکر کوي چې دا دې همدغه سړي خبره ده
کور مودان ډیر
منل تاسو ته مننه
خیبر راتا مچوکڑا کسی دلری را تراوڑا سو کسی دلری را تراوڑا الوزما 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 وزری را تراوڑا الوزما وزری را تراوڑا تو شم کوم سندری را تراوڑا شم کوم سندری را تراوڑا د نفرت لخر ایل کلم سبا د نفرت لخر ایل کلم سبا د نفرت لخر ایل کلم سبا د نفرت لخر ایل کلم تمین ز غری را تراوڑا تمین ز غری را تراوڑا